امریکا ته د سفر په هیله ژوند کوي په امریکا کې د کډوالۍ د شرایطو د سختوالي په اړه هم اندېښمن دي. د ایسای وی یو کیس لرونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی پروسه ډېره سخته کړه. د شپږو میاشتو په تېرېدو یې موږ ته انټرویو لا نه ده راکړي. له بله خوا زموږ ویزه د ختمېدو په حال کې ده او د پولیسو له لوري د نیولو پروسه هم چټکه شوې ده. اوس مو واورېدل چې د ګرین کارت اخیستل یې هم سخت شوي دي. د ټولو موږ ډېر سخت اندېښمن کړي یو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې تر بریالي کېدو وروسته ویلي لاغه هیوادونو څخه به امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي چې په خبره یې ترهګر پکې شته او د خلکو شالید پکې په سمه توګه نشي څېړل کېدی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د روان کال د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل چې افغانستان او کامرون نور د موقتي حالت یا ټي پي ایس معیارونه نه پوره کوي. له همدې امله د مې له میاشتې وروسته په متحده ایالاتو کې د میشتو افغان او کامروني اتباعو د موقتي خوندیتوب حالت پای ته رسیږي او د دوی اسناد به نوي نشي. خو وروسته دا نیټه د جولای 23مې وغځول شوه. رویټرز هماغه وخت راپور ورکړ چې له دې اعلان وروسته یو شمېر کډوالو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه ترلاسه کړي وو. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت پروګرام ټي پي ایس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې یا طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستنه شي. پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکو ترلاسه کولو وروسته لسګونه زره هغه افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ماموریت سره مرسته کړې وه د متحده ایالاتو له لوري هغه هیواد ته انتقال شول. خو د واک ته د ډونالډ ټرمپ تر رسیدو وروسته چې د کډوالۍ په برخه کې قوانین سخت کړل دوی اوس تر بل هر وخت سخت اندېښمن دي او د خپل برخلیک په اړه په ویره کې دي. دغه راز په تېرو څو کلونو کې زیات شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او امریکا ته د خپلو کیسونو د پروسس په تمه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې اوس له هغه هیواد هم د وتلو له ګواښ سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه پر ورځ د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د ولسمشر ټرمپ د غزې د جګړې د پای ته رسولو پلان پلي کوي او سیمې ته د نړیوالو سلساتو ځواکونو د استولو اجازه ورکوي. اسرائیل او د فلسطین وسلوالې ډلې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله ګڼي تیره میاشت د غزې لپاره د ولسمشر ټرمپ د شل مادیز پلان لومړۍ مرحله ومنله چې په دوه کلنه جګړه کې د اوربند او د بندیانو د تبادلې غوښتنه کوله. خو د امنیت شورا پریکړه لیک ته اړتیا وه چې د انتقالي ادارې د جوړولو او د هغوی وادو ته د ډاډ ورکولو لپاره چې سلساتي ځواکونه غزې ته لیږي د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته اړتیا وه. پریکړه لیک وایي چې د ملګرو ملتونو غړي وادونه کولی شي د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د سولې شورا سره یو ځای شي. دا شورا به د غزې لپاره د بیا رغونې او اقتصادي ثبات پروګرامونه وڅاري. پریکړه لیک یو نړیوال ځواک ته هم واک ورکوي چې په غزه کې د بې وسلې کولو پروسه پلی کړي چې پکې به د وسلو راټولول او د پوځي زیربناوو ویجاړول شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیان کې چې په خپل ټولنیزو شبکه ترو سوشل کې خبره کړې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک د تصویب له مسلې ستاینه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې ټولې نړۍ ته د دغه لوی بریا او د رای په خاطر باندې مبارکي ورکوي چې د سولې د خبره بورډ یې تصویب کړ. حماس بیا په یو بیان کې ټینګار کړی چې وسلې به نه سپاري او د اسرائیلو په وړاندې جګړه د دوی په خبره یو مشروع مقاومت دی. په بیان کې حماس د نړیوال ځواک د ځای پر ځای کولو سره هم خپل مخالفت ښوولی. هغه وړاندیز چې په پریکړه لیک کې تصویب شوی دی د پریکړه لیک له تصویب وروسته په یو خبر شوی اعلامیه کې حماس ویلي دا پریکړه لیک په غزه باندې د نړیوال خوندیتوب میکانیزم وضع کوي چې زموږ خلک او زموږ ډلې مخالفت کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر مایک والز بیا ویلي دغه پریکړه لیک چې د ولسمشر ټرمپ د شلټوکو پلان پکې شامل دی د فلسطین د خپلواکۍ لپاره لار پرانیزي چیرې چې جګړه سولې ته لار ورکړي او د سیاسي افق امکان ته لار هواریږي. د روسیې او چین سفیرانو چې د ویټو واک درلود له رای ورکولو ډډه وکړه. پریکړه لیږي د تصویب لپاره خلاص پریښود. د فلسطین ادارې د پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې په دې پلان کې د ګډون لپاره چمتو ده. پریکړه لیک په اسرائیل کې هم له ګډو غبرګونو سره مخ شوی، ځکه چې اسرائیل باور لري دغه پریکړه لیک د خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو لپاره لار هواروي، هغه مسله چې ښي اړخي ډلې او د دغه هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفت کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم ورشو برته کابل ته. هلته پرون د څلورم میلیون نړیوال نندارتون پرانیستل شوی. یو شمیر افغان سوداګری او صنعتکار میرمنې بیا شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت له تیرو دوه کلو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونو کې د ګډون او غرفو ښودلو چانس نه دی ورکړی، او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولی. دوی د طالبانو حکومت غوښتي چې د خپلو کورنیو او د هیواد اقتصاد ودې لپاره د نه یوازې نندارتونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبرې باید محصولاتو ته د بازار موندنې لار هم برابرې شي.
اوس په اخر کې خو بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمشګه کې وای محرم دی درسره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیلو نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشرده چې وایي له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحا شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نندارتون کې ښځو ته په اسانه د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. تېر کال ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نندارتون کې ګډون کړی و، خو هیڅ ډول ګټه مې ترې ونه کړای شوه، ځکه چې دوی هیڅ نارینه ته اجازه نه ورکوله چې زموږ غرفې ته راشي یا موږ ورسره خبرې وکړو. د بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې او مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 25 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي نجونې او ښځې ورسره کار کوي مجبوره ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو د میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوي چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د ایران د وړاندیز ارکلای کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی ویلي پاکستان به د ایران د منځګړیتوب وړاندیز ته نه ونه وایي او زیاته کړه چې ایران یو ورور او دوست ګاونډی دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د پاکستان او طالبانو د حکومتو ترمنځ د پاتې اختلافونو د حل او د روان کړکېچ د کمولو لپاره د هر ډول مرستې وړاندیز کړی و. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي او په اسلام آباد کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا ایران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په حل کې رغنده رول لوبولی شي؟
اصلا دا چې اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه رامنځته شوې ده، یوازینۍ لاره خبرې مذاکرات دي. په دې کې هیڅ نشته. پاکستان د افغانستان په خاوره تېری وکړو، د زور نه کار واخست او د طالبان د افغانستان غبرګونې هم ولیدو. دوی چې کومې غوښتنې یې درلودې هغه غیر منطقي او غیر عملي دي. نو دوی اوس دغه فکر کوم چې برداشت دې اوس کړی دی چې ډېر مذاکرې بله لار نشته او عمده د که چېرته حل غواړي دغه مسایلو ته، نو باید په مذاکره وشي. نو زما په نظر کېدای شي هغې ته یو ګام وي چې دوی غواړي د خبرو د لارې
د قطر او د ترکیې منځګړیتوب په پام سره چې درې ځلې هڅه وکړله دواړه خواوې سره کینوي، په دوحه کې وروسته په استانبول کې دوه ځلې، هغه منځګړیتوب نتیجه ورنه کړه. یعنی فکر کوي چې ایران په سیمه کې د افغانستان په گاوند کې له طالبانو سره اړیکو ته په پام سره، له اسلام آباد سره اړیکو ته په پام سره اوبه کولی شي، چې په دې برخه کې د نورو پرتله، د نورو منځګړو په پرتله یو مهم رول ولوبوي؟
د ایران رول مهم دی. ایران د دوه هیوادونو گاونډي دی او د سکتاري دوه هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې لري، مګر دا اوس د پاکستان په نیت او اراده باندې منحصره ده. د ترکیه هم دوه هیوادونو سره ښه اړیکې لري او قطر خو هم دواړو پاکستان د ټولو خلیجي هیوادونو سره ښه اړیکې لري، البته طالبان د قطر سره ښه نږدې اړیکې لري. نو هغوی چې ونتوانې دلته خپل د پاکستان په ارادې باندې ډېره منحصره ده چې آیا دوی څه غواړي. یعنې دا خو ښه خبره ده چې مذاکرې ته او خبرو اترو ته زمینه برابرې شي، که هغه ایران کوي که نور څوک کوي، مګر اصلا خو د پاکستان دریځ مهم دی چې دوی آیا د زور نه کار اخلي یا هغه غوښتنې هغه منطقي غیر منطقي یا غیر عملي دریځ چې دی مخکې خپل کړی و، که د هغې غوښتنو سره مخې ته راځي خو بیا دغه مذاکره بیا ستونزو سره مخ کوي. بهرحال په ټوله کښې مثبت ګام دی چې د خبرو اترو د مذاکرې دغه پروسه بیا پیل شي او وغځېږي او بالاخره یو نتیجې ته ورسېږي.
دې ته په پام سره چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه نوی کړکیچ راپورته شوی او د طالبانو حکومت هم له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده کړې، هغه یې مشروطه ګڼلې ده، وایي چې که قوي کلک ضمانتونه ورنه کړي نو دغه لارې به نه خلاصېږي. ایران تر ډېره را وړاندې شوی دی، یعنی د دغه وضعیت څخه ډیره ګټه ایران پورته کوي. په کابل کې نن د یوې اونۍ په مخه یو لوی نندارتون پرانستل شوی د افغانستان لپاره، د ایران استازي په دې کې ګډون کړی، یو لوی هیئت هم راغلی د سوداګرو صنعتکارانو په دې نندارتون کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر هم یو لړ څرګندونې وکړې، د ایران رول ډیر مهم وباله. په تېره بیا د چابهار وویل چې د چابهار بندر څخه به افغانستان ډېره ګټه پورته کوي او څو لارې وښودې چې دا به په لویو لارو ایران او د افغانستان ترمنځ په ترانزیتي لارو باندې بدلېږي.
د اروپا فضایی ادارې ESA د راتلونکو درې کالو لپاره د 2.2 میلیارد یورو د بودیجې غوښتنه کړې او ویلي دي چې که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو فضایي څېړنو کې به دا اداره له نورو سیالانو ډېره شاته پاتې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اروپا د فضایی ادارې ایسا عمومي رئیس جوزف اشبخر د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ادارې له غړو هیوادونو یې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د 2.2 میلیارد یورو چې 15.5 میلیارد ډالره کېږي د بودیجې غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني ډی پی خبري آژانس ته وویل چې ښایي غړي هیوادونه دومره بودیجه تصویب نه کړي، خو دا اداره دغې بودیجې ته ځکه اړتیا لري چې له نورو سیالانو شاته پاتې نه شي. په پام کې ده چې د انګلستان او سویس په ګډون د اروپایي ټولنې د درویشتو غړو هیوادونو اړوند وزیران د نومبر د میاشتې په 26 او 27 نیټه د جرمني په برمن ښار کې جرګه شي او د دغې وړاندې شوې بودیجې په اړه خبرې وکړي. وروستي درې کاله د دې ادارې بودیجه 18 میلیارد یورو وه چې وړاندې شوې بودیجه 10% زیاتوالی ښیي. اشباخر وویل چې په فضایي څېړنو کې اروپا له خپلو سیالانو څخه د وروسته پاتې کېدو له خطر سره مخ ده. د نوموړي د شمیرو له مخې تېر کال د نړیوالو فضایي څېړنو لګښتونه ټولټال 122 میلیارد یورو چې 16% په متحدو ایالتونو، 15% په چین او یوازې 10% په اروپا پورې تړلي وو. هغه دا نه یوازې د هغوی لپاره چې فضا ته په سفر کولو کې ښکیل دي یوه لویه ستونزه وبلله، بلکې د پراخې ټولنې لپاره هم چې په خبره یې د فضایي څېړنو له لاسته راوړنو په ورځني ژوند کې کار اخلي یوه ستونزه یاده کړه. ښاغلی اشبخر زیاته کړه که موږ دغه غوره پانګونه چې تر اوسه په صنعتي ظرفیتونو کې لرو ونه کړو نو به له بازار څخه وایستل شو.
د نوموړي په وینا د هوا او اقلیم اټکلونه وړاندوینې تر 80% پورې د سپوږمکیو لخوا پر ثبت شو معلوماتو ولاړه ده او د کښتیو د لارو مسیرونه او مخابرات هم په فضايي ټکنالوژي پورې تړلې دي.
د ازادي میلمه
زمانو ریاست نوری نیک هلیو منی د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واورئ. حاجي صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پیل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسئ څومره مالونه لرې او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزایمه او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمایندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لرې او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان ناران دیسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي دی خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژئ؟
دې خواته د وروس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نشاته بیا نه در خطلې او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وې په همدغه وړي بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتک او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو حتما تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شي سو نو د اوخو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور چارسدا مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېد. اغه موږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه للارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډېر رمچ لري یو کوچای څومره رمه لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همدې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله یو نیم سل ماله 200 ماله غوته ورکي تر د اختر تر ټیمه ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا لوسه یو بل سره په صحیح قیامت ورکی اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپله ساتي زمې کې د جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوي ورکوي اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي ځکه هغلته آزادې سیمې دي
یعنی په خپلو کې یو ډبل لاست نیسي
بالکل نیسو بالکل ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب شي یا ولويږي نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو بل د مونږ کومک کوي ډېر کومک کوي تر اوسه پورې
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس شوویلې چې سړی ولويږي غریبيږي ولې علت یې معمولا څه وي
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان دا دې غټه بیماری راشي یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي د شي انسان د داخو په هر ملک په ارجی کې په یو انسان باندې خدای یو پت راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه حالات کې بیا یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه شی پار کوم کې خپل خپل مشر منګله رو کنه د سلویخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو زده شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي نو دغه جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه چې ورایساره کړي
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1893 له وخته ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کارت یې پولیس نیسي او اسناد انسان هم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مې جوړ کړی دي یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه غواړي هغه څه کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورټ سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلکوم په ډیر کم به مالونه خرج کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سوه میږي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سوه میږي مې خرج کړې په څلور روپیو کې ما ته یو روپۍ میلاو شوه یعنی درې روپۍ مې تاوان شوې نو اعلی گواه د ډېرې په افسوس خبرې وکړې په کامه کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر پر خراب شو په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه درغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي. په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس چې څوک په مخه ورشي او مغه نیسي یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپۍ تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلي یاست. څړځایونه معلوم دي په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی؟ کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د موږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره شته کورم ایجنسۍ کې د موږ دش اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر ده. موږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوس کې، مثال په دش په مخکینیو سندو کې موږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلی دي. او د چې تاریخي اسناد د موږ سره خو د شي جای نسته چې د موږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې موږ ته ډر لپاره نه ده. تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې موږ عجز یو. چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي موږ عجز یو. یونیسیر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي موږ عجز یو. آرډر موږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای موږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جی ته موږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلی وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته، یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور صوبې دي، په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو. او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې ماتې بلار بی میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړي. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل. څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي. کشمیر کوچان دي، کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي. او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو. ځکه چې موږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینه لري، خپل انتیل لري. هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي. ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي. هغه چې موږ باندې ډېره سخته، موږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یې وخوا که او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم. لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي. کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي. په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو موږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې موږ د خیمې ژوند ده، د موږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلونه واخله تر نن پورې د منګه هغه کې دوی په بنگله نه د بدل زکه بنگله کوچیتوب سره نه چې ګرځي دای من تر خپل خیمه کې دوی ګرځي کنه منګه د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کې دوی کوم حکم بدلون راغلی دی یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کې دوی ته نه وستلی دی کنه
بالکل اوس شمشیان راغلی دی بیټریانې دي سہولتونه زیات شوی دی او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړی دي کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پینډې پیښور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او د بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دي کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو مونږ رمیتي اي
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن مونږ ته معلوماتي باجه وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه فصلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې پتی جنگ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر اچي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک به عمل ته پسلونه ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري به ته د اړین مېست معلوماتي د یاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیر تل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شډې او مستو کړه وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت رپ کوي
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن د 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته مننت کو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کو او بیا واده لږ موده چې وځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګه
نه په دغه وخت کې خپختنه د وکړه ورو ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادیږي سل دوه سوه کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي د خور د لور روپۍ اوس مونږه چاري چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته، نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان ناران پوری 15 ډیر سکاله په پوت للیما وراغلیما، دی ار کلی خلق، دی ار بازار کې هسپتال، دی ار جای معلومات راته چې آباد سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي، منګ دی یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یې دی هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوي، روپۍ اخلي، او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا موږ سره ملي هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده ډېر، خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه و، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو، دغه عوام مونږ سره د شي ولکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات و شروع شو مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مونږ وکړو ډیپورت سو جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي، نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی، نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده، مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان، مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله، نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دېخوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور کېر د اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي، دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو، که کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په له لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي ژوند تېروي، پراته دي په یو ځای باندې.
یعنی هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ، بلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده، د مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو. خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه. د دغه دواړو جنگ له کابله عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي.
حاجی صاحب، وروستۍ خبره مو وکړئ، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی دار چیرته نه رسیږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته په غټ آواز ورسی. د دواړو ملکونو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تګ کوو، نو مونږ خو اپیل دغه ده، غوښتنه هم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سعید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. سمست ځواني له رادیو ته
مست زوانی لری بل شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حق زی کھلی دادا حق زی کھلی دادا حق زی کھلی مثالی گرانا دس پہ نبی خی گرانا نب پریدی بیا میدان تھا تم بدی گرانا تھا تم بدی گرانا تم بدی گرانا دوی دل وختی یاران دوی دی خاندان یاران یو رضا کلالا شوم افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران افضل عباس خیل تگران مرچات زاری نکلو مرچات